د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد ساتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د عامو په سیند کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبره وو. خو لومړی خبرونه ناجیه صاحب اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چې کې د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چې د حکومت په داخل کې یو شمیر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون له الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د مسرای پروګرام پیلوي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی غړي غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حمله له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډیر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. د تېرو دوشنبې په ورځ د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته په حمله کې 2 عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ایزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنی خیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې منځتللی او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانی په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او وبه نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسترۍ پروګرام پیلوي. د جرمني د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمني ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقمندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیستی. د جرمني خبري اژانس جی پی ای وایي چې یو شمېر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمني ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوي چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمني ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې لا هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کیږي. ولسمشر اوباما خپلو متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګناه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځني ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو دولسو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپریږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداری په روسیه کې د بشری حقونو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشری حقونو یو شمیر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای
اصلي رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د جوزجان د دوو ولسوالیو استوګن د امو پوسین کې د اوبو د زیاتې دوله عمله د سیلونو لګواړ سره مخامخ دي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي. په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع چیړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیز پروګرام هم لرو. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د امو په سیند کې به سش کال اوبه ډېرې زیاتې شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سروېګانو پر اساس شایي سش کال په امو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړه شي چې په تیرو پنځو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوزجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کېږي. جزئیات ته فرشتي جلال زی په راپور کې.
د جوزجان والی وای د امو دریاب اوبه شایي سش کال په بیساري ډول زیات شي او د سیلونو له امله شایي خلکو ته ډیر ضرر ورسیږي. والی لطف الله عزیزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچل وړه شوې او د نږدې ولسوالیو خلک کډه کېدو ته مجبور کړي دي. دریاب اوبه ډیر زیات شوې دي. د اوبو کچه تر عادي حالت تقریبا 2 متره لوړه شوې ده. زموږ د خماب او خخیر ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ډلې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندوی ډلې هڅې کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګې بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیله وژغورل شي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅې کافي نه دي. لطف الله عزیزی وای
مزبز سروې هایی که از ترخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا
هغه سرویګانې چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوې داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه ښایي دومره زیات شي چې په تېرو 50 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسیږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي، خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والي زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هېوادو سره یې د اوبو د تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې موډان دی د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو لزیاتې دوه خبرو خو سپره شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي، خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجي صاپوي په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسي جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونی ده چې ولسي جرګې تایید را اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې اړه بحثونه شوي دي، اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوی د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی له رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندل شوی و، خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستاني بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشتو پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستاني هم درنګه ویل چې پر روان وضعیت کې کچیر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د دې په وینا چې ولسي جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نه شي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبرو کان، د رخام ډبرو کان تر بل هر وخت قاچاقوړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نورحال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د دې مخاوني ولې شي او یا د خلک په دې قانی شي چې ورور داد ته حد او حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې ما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبور واچ تاسو په حق او یا په امتیازاتو قائل شي کچیر دا خلق لدین لاس پسر شی نو گمرک زپ دا گدر تا پیت لویت منوان وایم شی گمرک با دیر نورم پر مختاگ او دیر اوائید لڑا اوائید بلاستا شی
نو موڑای زیادوی چکا دا مداخلی هم داسی دوام بکری دا دوی دا گمرک پا اوائید و مستقی ماغیز لری او بنشی کولای دا اوائید پا برخی که ورکرل شوی پلان تا ورسیگی احمد خیل دا زادای راڈیو دا پختن پا زواب کی چ خلق پا گمرک دا پساد خبر ولی کبی وای
دا پساد پر ارتباط خود مدر توی اما چه پا هیچی و اداره که بداسی نوی چستون بنوی ستونزی بوی خو د پسات پاره درته وایم چې ټول ته به چیلنج ورکم چې را دي چې د پکتیا په ګمرک کې د پسات ثابت کی چې ټول مسئولیت به زه خپل غاړه ته واچوم بعضی خلک شته چې هغه دی بزای مداخله په اساس
دوی ولی مداخله کوي
دوی شخصي غوښتنې لري دوی خپل شخصي اهداف لري حتی دوی په دا غوايي چې ماج د مصارف کړی دي او زچ د کوم موقف کیم کوم مقام کیم پم دی خاطر هم چې څه بیت پیدا او کا وخت راشي د سې یکا یکا به درته وم خو درته اوس د ایجاب نک
د زیاته وی غو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ور کړی دی ک چیرته ورسته له خبر ور کول هم مداخله وکړي کای دوی نمونه رسنوي ته سره لاسناد ور کړی په ګمرک کې د ستونزو د یادې ادارې د مشر د خبرو پاړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری څخه وپوښتل هغه ویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک فساد باندې شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړو او هغه راته چې ګمرکي د شخصي ګټ خاطر باندې مداخله کوي الا په نظر باندې دا به خلک چې ملي ګټ په نظر ته ونیسي او شخصي ګټ شاته وګرځي تر څو د غلار سره د ترانزیت سوال نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځي کوي سبب نہ کہ شخصی کا تخار ہو کر دیا لار پی دی رپوس کا بنا رہے تو مجھے یہاں سے اس کے مسئلے کی گٹی ہوئی بٹ بابا سلے تخلا کی اور ہر شواہد اور ہر والد سے دی تمہارا کے فساد اور جانے کا ایک جدی اقدام کی جدی خاطر انچار نہ کہ تو جانتا خلے جتے امادہ کی اور یہ بھی منفی نقطے نہ
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوانو او غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سګنی عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللی دي
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
د سهر لو د ماشام ترو پوری بیا سدی رډو په منځنی صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د رخام له ډبرې جوړ شوی میزونه د معرفت لوې او ګلاسونه مولې تلیدي په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو
شاوخوا 200 کیلومتر لیرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دې شاوخوا نشینو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې په ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګه کې د سنگ روخام فابریکې ته وړل کیږي تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د یغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راټو وي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي بعضی پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
مخفر منځکه لیدلې ده هغه ټول دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي د دغه دولت سره قرارداد شوی دی هغه داسې نه دی چې په قاچاق کېږي بیا دا قرارداد سره خلک غلط استعمال کوي هغه مخنیوی د دولت ته چې باید دولت مخنیوی
طالب د خوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی وړي کېږي باریږي چې کس طالب زنده اخلي دا یو خو دا حکومت یې زنده اخلي باریج مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي حکومت یو گشت دو گشت دغه بیلوکان او غد دی ما مشران وسول داخله گی وړل برته هغه خلق را ایلس نور هغه دا خود چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزی ولې د صحیح څه ډیر دی په پاکستان پر بارډر باندې دی
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم کانونه چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا سوي دي د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی هغه ازادي راډیو ته ویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدواره یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قراردادو باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې اوس په نن د افغانستان د خصوصان د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیف ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مشخص زړه شو نشته کې چې د خپل دغه سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري خو کچيري د ډبرې امنه څنګه سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړی په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړی د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه نسته خو د تیرو لسو کلونو نامنوی له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي کتونکو وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي
د هلمند د ډبرو پر ستونزو به ډبره کیشتو او په ګاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو په کندهار کې د کلالي لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري له کندهاره صادق رښتینی
کولالی هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کولالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ دا مهال په کندهار کې لسګونه د کولالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی په کار بخت کولالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دی منګی دی یا ګلدانی دی دا موږ خپل تولید دی موږ خپل د لاس جوړ دی خپل د ملک د غم دی نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پاملرنه وکړي
موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکاري خپل کنجي وکاري که په هوټل کې که په کور کې باید پلاستیک څخه کار وانه کړي باید نشخنه څخه کار وانه کړي خپل د منګی اوبه خپل د کنجي اوبه بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي باندې درد دی موږ په پښتورګي کې ډبره پیدا شوې ده
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ ښکسته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مثال دا مشه بابا ګمبت د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خشي زندرې استفاده کوي نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خشي دا دغه نه لري دوه مقامات نه لري موږ زموږ ښکسته چې ده نو زموږ د دولت سره خوایښت دي د خلکو سره د خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خشتي یا د پاکستان خشتي یا د ایران خشتي کاری دي چې موږ سره یې سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې د 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر اجز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې که څه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید دی د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
په دې ورسوي کې په کابل شهر کې د غازی موټر او د سوسیدو پیښې زیاتې شوې دي په دې اړه ابراهیم صافی له کابل راپور لري
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې ورسوي کې د غازی موټر او د سوسیدلو پیښې ډېرې شوې دي د کابل خار دوه اوسیدونکو وای کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکلي سټانډر سره فعال شي
چراغایم کابل اوسیدونکو ما د دې نس سټانډر جوړېدو لامل مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټانډر نه جوړیږي د دې لامل دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي او د دې لامل مثلا د مختلف پیښې رامنځته کیږي
نوم یې عصمت الله ده زر خدا د هغه اول باید سټانډر حالت کې جوړ شي تر څو هېڅ مشکل هغه موټر ته پیدا تخنیکي مشکل پیدا نه شي او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي یو مشکل دا ده چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندان تخنیکي جوړ کړی نه هغه اور واخلي یو مشکل جوړ شي پکې موټر ته دی اور خلک خراب شي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیښې ډېرې شوې دي د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا 4-5 کسه زخمیان او 2 کسه په دې سپیچري کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شهید شو بلکې دوه نفر نور داسې هغه و زخمي و
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي لا سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي دا ایرانی ډبې نه لستلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دی ایرانی بګشته نو دا به کیفه د مال پکې لګي یا لګردان نه لګي د 2023 بوشي ته ګوري نو دا قانوني شنه نه لګي
دا تیل پر ځای له غاز څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانی بای په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي خو لا خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
ناتیا میوان لزابل لیکي امریکا په لوګر کې د افغان ځواکونو پر وښنه خواشینی شوولې موږ په دې بسنه نه کوو. قاری حسی خان تندر لیکي د سولې خبرې باید په کابل کې وشي او د افغانانو ترمنځ بهرنیان پکې ګډون ونه کړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي طالبان باید عملی سولې ته په صداقت آماده شي. ولی الله خیاط له زابل لیکي په زابل کې سخت وچکالی ده، د څښاکو بلا کمی دي. او حافظ کونړی پښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نورو را افغانستان که سبا له پاپونی ګینی څخه مسابقه وګټله د 2018 کال د شلو ورو نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړې. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوې مرستې وکړي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسان په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځني ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 200 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کوړې اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کې سیړل شوې ده که چیرته کوم کسان ماشوم ووهي، آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري؟ دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لرې کولو بهیر شای پر راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ راډیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لرې کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسالې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لری کېدو لړۍ پیل شي.
د
دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی، خو د بندیزونو د لری کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پورې هم اړه لري چې په راتلونکي کې څه کېږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لرې کېدو امکان شاملېدلی شي، خو هغه څه چې دا اوس په موافقه کې راغلي پر مالي چارو او بانکونو او د موادو پر لېږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لرې شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړل شي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لرې شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لری کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رای واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که کانګرس دا موافقه رد کړي له خپل صلاحیته به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکړ چې د موافقې ردول به د جنګ او بحران د غوره کولو معنا ولري.
there should by then sometime
کانګرس پیټو ورځي وخت لري نو د سپتمبر په 19 باید رای واخیستل سی او کچیر داسې وسی په دې معنی به وي چې موافقه به له هغې ورځې د عملي کېدو په لور لاړه شي او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې باید ترسره کړي څو بندیزونه لري شي نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي جان کیری په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي کری وویل چې په ایران کې د زندانی شوی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره به خپلې هڅې جاری وساتي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو فرشته مرسل وړاندې کوي.
کلی جوړونکې فرشته مرسل
قدرمن دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغه کورنۍ ته مطلب لرو چې په اکثر مسایلو کې له نو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي
د مخ خپل پیادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل مو سره وو ولې د دې لپاره چې واړو استمره کېږي ته کشري
پوروستې شی بو کې تمثيلي ټوټه چم ته شوي لمه فرشتي مرسل سره اوسي درنو اپتونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو
نکیز را ورت تنگی و کیزیاتی و هم دا پسوک پسافیر په دې غو خینه ولا مکر سر ما سی یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیټ ته لیګو دلته او چیله بلان جا شای پیکو چا چیم در یا غ پیکو من ورته وای چې کار وکم من ته نه پقا پیدا دا خبر ورته کو د سیم من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانه وړي بیا بیرته لیکم دا شپاره سنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کار نه کوي ځاتې په سی هاي کوي بیا لیکو
ځان تر سره وکیل دا یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه منی سکه سفیره کوم مکن بیا بزور لیکم فنر مخه کونه منی خو لا محل به بیا وهل ورکه
زر په غسګیګه مزه تا خاصیت مخه خاصیت نه زما یو خبر وو کې لزان به خزله می توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزمه
لکه څنګه چې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډومره بد تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل شون کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد مورې سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کاوه دې قریب به منه دوه مکه کار بسته نه خراب سو هغه خیر ده دې ځوانه ده فکر نه کیږي د څه وخل به وخت څه ویښته به خراسو اخر نه ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په سلوس په ځان دې به دغه نام رسوله د سې دوه لورګانې نورې مند سې و اخر نسو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې وده یې کړل سره ته سې ماین دوته نسې ډېر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کې دوه مشره ده دوه سړي سپین کړای نو د سې کورونه دیونه کې دوه ډېر بد کار ده
چېرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدلی شي هغه ډېر ښه نظریات ولري لبل خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ولې ډېر ځوانان دي چې هغه حتی کېدای سي نابغه وي. زما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره و، ولې د دې لپاره چې واړه وو ستم غږېږه ته کشر یې. دا منم چې په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدای سي چې مشران ورته ځیر سي، هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه چې نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي، پوهاوی دې ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردومه، او وهل او ټکول او فزیکي برخورد خو په ځای پرېږده، ځکه چې ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عابد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکې ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که مونږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالنته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغه یې په غېږ کې نیول. چې د دې مکتب نه رارخصتېږي، دغې صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نه شئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظم کېږي، تاسو بار بار وهئ هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه دلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کېږي، د مور له خوا نه توهین کېږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره شی نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کېږي. هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخې ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. فرض مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي. په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نه شي کولی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعه په درد وخوري. نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا بې کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم. په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي. دا کې یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاته کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې څه ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړو، احساسات، یعنی یو سلواتیا درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي. دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یو خته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه. دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور په اس کومک نشي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید ونګورو. دای په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په جنسی توپیرونه چې د په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تېښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي. دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله. یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې خودلی پلار خودلی د مور پلار په من کې جنگونه خودلی که خو هویت پیدا کړي خو شخص به پاینده کې او کناوله یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه پراتون کې ان تر اتیا کلنی او تر سل کلنی پورې بم دی سالم انسان دی.
قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږي چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي.
خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې بیرته ته ودی چې اوروره دا ډاکټر صاحب ته میشه ورس دا مریض وي یخي پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
خاطر
راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو په کار خیر خیر
پازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولي خوري
بیا ګرای څه تاسو سره خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسی وي
خوري څه شي خوړلې او بیګا
زهر مې خوړلې دي څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب دغه شي چې تاسو خوري ما هم خوړلې دي وې
په غوسه کېګه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه
وکړم سم آلور تو وای ته نو که شروع ما په کړه تر کالي هر سره خوړل د بلې شي نه دي خوړلې
شروع خو باسي نه و
یا تازه شروع مې په کړه و
خا خا ترکاری مو پریمنځلې و
خدام منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه و راشکه ولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دغه سمې پاکه پریمنځلې و دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورم پاکه مې پرېوله تیار مې شه و را مې و
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شه ما په کوڅه کې نه و وړي چې شه مې د په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شه و
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګار پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم څه کومې خاطر نه لږه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت نه رسوي دغه ټول میکروبونه چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکې کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاک ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمیدال په یاد نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټ لري خو پاکې پری مینځي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو به په یاد دي چې ویل به یې پشپش بیاش کې به نه څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره خو له شپږ بیاش وروسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاران جنګونه خو یې له چنده وتلي دي نو چې دغو وعدو ته سړی ګوري دا ګمان وکړي چې شایي حکومت والاو به د خپلو وعدو سرچپه حالت ښودلی وي د خپرونې په پیل کې مو د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبره وو سمه لکه د دریم ټولګۍ ازموینه چې وي
خا ته کوم پوسټه کاندید سوای
سب زه د ولایت پوسټه کاندید سوای
خا آفرین ته خو تیار یې
و صاحب خو که آسانه پوښتنه راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي
آسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کیږه
مننه صاحب
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده
بله صاحب
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفي دوه ضرب دوو تقسیم پر دوو څو کیږي ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم
دوه جمع دوه منفي دوه ضرب دوه تقسیم په دوه دامې دي هم دوه
پنځه ثانیې دي پوره شوي دوه ثانیې نورې هم لري
من نه صاحب ضرب دوه څلور منفي دوه دوه تقسیم په دوه صفر
وخت خلاصو څوک کیږي
سیب یو ځلی بیا یې راته که تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو سیب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده، او هغه داسې ده، که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت خلاص دی، خو زه 15 ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب، بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي، او په درېدلو خو یې بار له شا ښکته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو، که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی، او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دی یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم، نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، مه وخطا کېږه، د ادبیاتو پوښتنه ده.
ښه صاحب، ویې کړه نو.
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه و؟ په 15 ثانیو کې ځواب غواړم.
که شاعر نه وای نو صاحب، نه به معشوقه وه، نه به غماز و، نه به ګودر و، نه به سرې شونډې وې، او نه تورې زلفې وې، او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې.
وخت یې پوره سو.
او صاحب، نه به دا جنګونه وه.
ولې؟
ځکه چې جنګونه خو همدوی ته ودی.
او ساده والی صاحب، ولې داسې نه وایې چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و؟
او رښتیا وایه صاحب.
اوځه اوځه، ناکام شوې.
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحقه د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو.
و سړیا، هغه ورور دې ویل چې په دوو بجو له کوره ونوځې ټلیفون کوي.
چیرته به لاړ شم وښځې؟ د قرضارانو له لاسه هسې هم له کوره نشم وتلی.
پلاره، کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم در سره کېده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیست به در باندې نیسي چې بیا هغومره روپۍ درته راولېږي.
پلاره، ګوره چې پام دې وي، د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نه شي.
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیست کې ورسره ونیسه.
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ. خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي.
یو خو دې د تا د سپېره خوله پښادی سي، یوه ورځ یې ښه خبره ترنه راونه ایسته.
ښځې څه درته ووایم نو، لکه چې دا اوس یې پېژنې، دا لس دولس کاله په اروپا کې دی. څو روپۍ درته رالیږلي دي؟ زه ته ووایه.
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي.
که یو ځای راولېږي، یو ښه کور به پې واخلو. که څنګه مورې؟
غشه، د ما د کوژدې ورته ووایه، خوله خو دې نه ماتېږي.
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه،
خوله دې مه راباندې ماتوه.
تاسو ولې یو بل ته برک برک کېږئ؟
هسې لیونی شوی دی.
ګوره، که یې پوښتنه وکړه چې سال مو دی، نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه. چې ورته ونه وایې چې ښه یو، سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي. ابل زرې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي؟
بلا وهلی، ورته ووایه چې ډالر را روان دي، خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو. ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي.
هله پلاره، ژر کوه ټلیفون وکېږه.
راغلی شه. هلو
هلو هلو، سلام وروره. ته یې؟
هو وروره، زه یم. څنګه یې؟ ښه یې؟
شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟ وریندار او بچیان دې څنګه دي؟
شکر دی ښه دي، ښه یو ټول ښه دي. د تا بچیان څنګه دي؟
وروره خدی، کلاب ته تللی که نه اوس به مې در سره غږولی وای.
شکر دی چې خدی.
وروره، کاغذ او قلم خو در سره دي؟
او وروره، دواړه مې تیارې ښې دي.
ښه نو، یو څه درته وایم چې ویلی کې.
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو، اورې؟
او وروره، اورم.
ګوره وروره، تکلیف درته کېږي. دغه شیان چې درته وایم وابه اخلې او ژر به یې راولېږې. پا پیسې به یې بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده، وایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ را ته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ما مخصور در سره بوزي، هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخه تن سي ډي را ته واخلې او را وبیلېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي، هسې نه چې د دوچرخه تن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زی قطع شو.
اوس دغه صدر هم واوری.
بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، چې بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا. دوکسان بداس چا نویل دلی، دوکسان بداس چا نویل دلی، چیوتری رشوت آخیز بل جڑاکڑا، چیوتری رشوت آخیز بل جڑاکڑا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکڑا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکڑا. چیز دشو چال دا نورو خیانتونو، چیز دشو چل دنورو خیانتونو، پاس لها غیر شوات فڑو تشاکا، پاس لها غیر شوات فڑو تشاکا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا. دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، چی و با اختلاس که بل بغلا کرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا. چه بخلارا د خیانت ورتا پیدا کرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا.
دغه خپرونه ننګیال ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکې وه برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ مسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.